د کابل په وخت ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې یو سات کې زه فریبا ظاهر ستاسو قربانم. د افغانستان په اړه بیلابیل مطالب لرو چې په سر کې د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور تر اورو چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو د شمیر په اړه کړی او وایي تر اوسه داسې تصمیم نه لري چې دغه شمیره ډیره کړي، او دا موضوع دې ته ځنډولی دی چې د نړیوالو ځواکونو نوی عمومي قمندان د افغانستان او ځان ته معلومه کړي. د امنیتي مسایلو په اړه هم تاسو ته راپورونه لرو، خو په سر کې خبرونه تورزو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په پېښور کې په یو بس کې به می 14 کسان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي، او د غرض ترکی چارواکو 3 اکاډمیک کسان د تروریستي پروپاګاند په تور نیولې دي. د بورست راسي لمړی د افغانستان خبرونه تورزو چې ناجیه سپي اوروي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې باید د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست کاندیدان دې د جرګې ته معرفي شي. د افغانستان د وړو پورونو ټولنه وایي چې په دې هیواد کې د یوې نوې ستراتیژۍ په پلي کېدو سره به افغان ځوانانو ته کاري زمینې برابرې شي، او افغان ځواکونو د هلمند د خانشین ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې اداري پلاوی له افغان حکومت نه غواړي چې ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان ژر تر ژره د جرګې ته معرفي کړي. د دې جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان نن ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر د کورنۍ او چارو وزارت او لوی سرنوالۍ د کاندیدانو د کاندیداتورۍ فرمانونه صادر کړي او را روانه اونۍ به یې دې جرګې ته معرفي شي.
دفتر دا چې سمنه شه لوی سرنوال وزیر داخله او د امنیت لوی ریاست سرپرست مونږه معرفي کی درایده پوره وزارت دفاع هم تر یو کس معرفي کی تاسو مونږه کولای شئ د امنیتي لون خصن سرپرست نه خلاص.
تر اوسه پوری افغان حکومت په دې اړه سندې ویلي، خو د ولسی جرګې غړي قادر زادي ازادي رادیو ته ویل چې حکومت د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست پر کاندیدانو باندې بحث کړي او غیر مستقیم پریکړه ته رسیدلې. افغان ځواکونو د هلمند د خانشین ولسوالۍ د برتنی ول لپاره عملیات پیل کړي. د هلمند د ولی ویان عمر ځواک ازادي رادیو ته ویل چې د محل د خانشین ولسوالۍ ودانۍ سره سخته جګړه روانه ده. نوموړي یوازې د دریو افغان سرتیرو د وژل کېدو او نورو ټپي کېدل ومنل، خو یو شمېر نور امنیتي سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه په دې نښته کې 15 افغان سرتیري وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. له بلې خوا د ولسی جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې هم د هلمند یو شمېر استازیو ویل کچری حکومت د هلمند امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي، د هلمند نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. د افغانستان د وړو پورونو ټولنه وایي چې په دې هیواد کې د یوې نوې ستراتیژۍ په پلي کېدو سره به افغان ځوانانو ته کاري زمینې برابرې شي. د دې ټولنې رئیس حشمت سیر امرخیل په دې اړه وویل،
د وړو چې دغه بنسټونه د مالی چې دي د یو پرایسي په اوږده مدت کې اوږده وخت کې دغه ځوانانو ته هغه سہولتونه برابر کړي ترڅو دوی خود خپل خودکفا او خپل تجارتونه په وجود راو.
د دې ټولنې مسولانو د خبرې نن په هغه ناسته کې وکړي چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت، ځوانانو معینیت او اطلاعات او کلتور وزارت لخوا جوړه شوې و. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یو شمیر غډو تصفیوي عملیاتو په لړ کې 9 وسلوال وژل شوی او 13 نور ټپیان دي. دغه وزارت لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د عملیات په 13 سلر وشتو ساتونو کې په کونړ، اورزګان، کندوز، پروان، لغمان او هلمند ولایتونو کې ترسره شوی. د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اوري.
په پېښور کې په یو بس کې به می 14 کسان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. دا 14 په صدر کې سوي. په دې بازار کې تل ګڼه ګوڼه وي. 14 په داسې حال کې سوي چې دولتي کارکونکي بس ته ختل او خپلو دفترونو ته تلل. د بم شنډولو چارواکو ویلي چې بم د ریموټ کنټرول له لارې کارېدلې او د بس د ګازو په سلنډر پورې تړل سوی و تر څو 14 زیات تلفات رامنځته کړي.
ترکی چارواکو درې اکادمیک کسان د تروریستي پروپاګاند په تور نیولې دي. دا له هغه وروسته چې دوی په ښکاره توګه د ترکیې پر کورد اکثریت جنوب لویدیځ سیمه کې د امنیتي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. پولیسو په هغه محکمه کې چې د دوغو کسانو د نیولو حکم یې ورکړ، یو برتانوي وګړی هم بندي کړی او تر پلټنو لاندې یې نیولی دی. حکومت د هغه موټر بم چاودنې تور پر کردستان کارګر ګوند پورې کړی چې په انقره کې د مارچ په 14 سوې وه او پکښې 10 کسان وژل سوي وو. د دې چاودنې مسؤلیت هیڅ چا پر غاړه نه دی اخیستی. تر 2000 زیاتو اکادمیکو کسانو په جنوري میاشت کې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د نظامي عملیاتو پر ضد یوه عریضه لاسلیک کړه. دغه عریضې ولسمشر رجب طیب اردوغان په غوسه کړ، د ویل چې دا اکادمیک کسان به د خپل خیانت بیه پرې کوي. اندونیسیا وایي امنیتي چارواکو یې دوه چینی اویغور وګړي وژلي چې له یوې سختریزې ډلې سره یې تړاو درلود. د مسلمان اقلیت اویغور سره تړاو لرونکي دغه کسان پرون په نښته کې په یوه ټاپو کې وژل سوي. د پولیسو په وینا دغو دوو کسانو د سانتوسو په نامه سختریزې کس په ډله کې شامل سوي وو. سانتوسو د انډونیزیا تر ټولو لوی د اسلامي دولت سختریزې ډلې ملاتړی بلل کیږي او له تیرو درو کلونو راهیسې له حکومته پټ دی. څلور نور اویغور سړي تیر کال زندان ته له هغه وروسته ولېږل سول چې غوښتل یې په دغه سختریزه ډله کې شامل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري راتلونکې اونۍ مسکو ته په خپل سفر کې له سوریې څخه د روسي ځواکونو د ایستلو او په هغه هیواد کې د سیاسي انتقال د بهیر په اړه خبرې وکړي. جان کری د سې شنبې په ورځ ویلي چې دی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د سولې خبرو د پرمختګ په اړه به خبرې وکړي. کری وایي د سوریې د سولې د بهیر یو ډیر مهم پړاو ته رسېدلی دی. روسیه د ولسمشر پوتین په سپارښتنې سره وروسته له هغه له سوریې څخه د خپلو پوځي ځواکونو ایستل پیل کړل چې په ژنیو کې د سوریې د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب د سولې خبرو لپاره هڅې روانې وې. او له یمن څخه راپورونه وایي د دغه هیواد په شمال کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې لږ تر لږه 140 تنه ملکي وګړي وژل سوي او لسګونه نور ټپیان دي. عیني شاهدان وایي لږ تر لږه 2 بمونه پرون په هوجا ښار کې په یوه ګڼه ګوڼه مارکیټ کې ولګېدل. د سعودي په مشرۍ ائتلاف وایي دوی دغه راپورونه ارزوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې له هغه راهیسې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال د مارچ له وروستیو څخه یاغیانو په وړاندې پوځي کمپاین پیل کړ، تر 6200 ډېر کسان وژل سوي چې نیمایي ملکي وګړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. دوستانو لکه چې وړاندې مې ویل، د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر د پریکړې په اړه څرګندونې کړې چې په همدې یو ساعت کې به یې جزئیات واورو. دغه ورځ د روزګان په دیراوت ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې سختې جګړې روانې دي. تلفات یې څومره دي دا به هم په دغه یو ساعت کې درته خپره سي. او دا به واورې چې په افغانستان کې د وړو پورونو ټولنه وایي پر داسې یوې تګلارې کار کوي چې مالي سرچینو ته د ځوانانو لاسرسی اسانه سي. دوستانو د ژمنې سره سم لکه چې مخکمه ویل د امریکا حکومت وایي چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه به ورسته لدی وکړي چې په دغه واد کې د نړیوالو ځواکونو نوې عمومي قومندان او ځاتن ته معلومه کړي. د طالبانو لوري د حملو زیاتېدو امریکایي چارواکي په افغانستان کې د خپل پوځیانو د شمیر په اړه بیا کتنې ته اړیستل دي. په دې اړه نور جزئیات اسمت څرګند خبرو.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وی ولسمشر باراک اوباما تر اوسه پوری په دې با پریکړه نه ده کړې چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د ځواکونو شمیر زیات کړي او کنه کړي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر کارتر اشتن غواړي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو اوسنی قومندان ډګر جنرال جان نیکلسن ته وخت ورکړي چې د افغانستان عیني وضعیت وڅېړي او بیا وړاندیزونه وکړي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د پینټاګون ویندوی پیټر کوک پرون سه شنبه وویل پریږدئ چې جنرال نیکلسن ته موقع ورکړو چې سیمه ارزیابي کړي او معلومه کړي چې آیا د ځواکونو په شمیر کې بدلون ته اړتیا شته او که نشته. نیکلسن ژمنه کړې وه چې د قومندې له ترلاسه کولو وروسته به په نوي ورځو کې پریکړه وکوي. د مارچ په دوهمه نیټه په افغانستان کې د قاطع ماموریت قومنداني په لاس کې واخیسته. له ټاکل شوي مهال ویش سره سم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شمیر باید له 9800 څخه د 2018 میلادي کال تر جنوري پورې 15500 ته لشي. خو د طالبانو له لوري د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار نیولو د امریکا د پوځي چارواکو اندېښنه زیاته کړه. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو جنگي ماموریت د 2014 میلادي کال د دسمبر په پای کې بشپړ شو. خو لکه چې د ناټو او امریکایي پوځیانو ماموریت پای ته رسیدلی، طالبانو جګړه لا پراخه کړې ده. طالبان هڅه کوي چې له رامنځته شوي خلا څخه په استفادې زیاتې سیمې ونیسي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د افغانستان په اړه د افغانستان البته په ځینو ولایتونو کې د جګړو په اړه هم راپورونه درته لرو. د بیلګې په ډول د اروزګان په دیراوت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه سوې ده. ویل کېږي که دا وضعیت دوام وکړي نو د ځینو سیمو د سقوط خطر هم ورسره سته. د اروزګان چارواکي وایي چې په دغو جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. جزئیات په صادق رښتینی څخه واورو.
د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د تیر څو ورځو راهیسې سخته جګړه پیل شوې او ممکن دغه ولسوالۍ سکوت وکړي. پرون د دې ولسوالۍ مهمه سیمه میان مندو د جګړې وروسته وسلوالو طالبان ونیول او اوس د دهراوت ولسوالۍ مرکز ته نږدې جګړه روانه ده. د دهراوت ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي وویل چې په دې جګړه کې 25 افغان سرتیرو او زیات شمېر طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي.
او څلور نفر د ملي اردو شهیدان دي، یوه نفر زخمیان. اوس څلور نفر بس په دغه منطقه کې بس جنگ اوس څلور نفر خو قرار دي نشته، خو جنگ برای په دغه منطقه کې شوی دی. ورو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوسه ده کره شمېره معلومه نه ده.
ولسوال په جګړه کې د وژل شوو وسلوالو د دقیقو ارقامو په اړه نه خبرې شي. خو یوې امنیتي باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې ولسنه وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د روزګان د وضعیت په اړه خو مو واردل، بلخ په کونر کې هم امنیتي چارواکي وایي د اسمار په ولسوالۍ کې د پایلسویو عملیاتو په نتیجه کې افغان ځواکونو ملکي وګړو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وښتې. د جزئیات څه دي له روحان الله انوري څخه به وورو.
د کونر امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل لتیری ورځې د اسمار ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې افغان ځواکونو د ناړۍ اسداباد ترمنځ د لوی لارې خلاصولو لپاره ګډ پوځي عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه پکې ګڼ وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. له تیرې ورځې څخه تر اوسه ټول اته وسلوال مخالفین وژل شوي او 12 ټپیان دي. تیره شپه د دواړو خواو ترمنځ سخته جګړه شوي. افغان ځواکونه یې سخت تهدید لاندې نیولي وو، خو بیا هم په دې بریالي شوي وو چې د غازی آباد ولسوالۍ پورې پرمختګ وکړو. عملیات اوس هم دوام لري.
هغه وایي تیره شپه د غازی آباد ولسوالۍ د حاجي آباد په ساحه کې
په یو ملکی موټر ریموډ لرون کې امین چول شوی چې په کې د خزو ماشومان په ګډون څلور تنه وژل شوی دي. قومندان وای د عملیاتو په لومړی شپه د ملی اردو پر موټر د ماین چاودېدو له امله یو سرتیری وژل شوی او بل ټپي دی او تیره شپه هم د پولیسو په رینجر موټر ریموډ لرون کې ماین چول شوی چې په کې چاته ځاني زیان نه دی وخته. هغه وایي عملیات یې د دې لپاره پیل کړي چې څو لاره د وسلوالو طالبانو لشتون او ګواښونو خلاصه کړي. اوس هم وسلوالو په یاد لاره کې ریموډ لرونکي ماینونه ځای په ځای کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د ناړۍ او اسمار ترمنځ په سړک تګ راتګ وکړي. وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته تیره شپه پر رالېږلې خبر پاڼه کې دعوه کړې وه چې له شلو زیات افغان سرتیري وژلي او ډول ډول وسلې ترې ترلاسه کړې دي. خلک وایي پخوا هم د ناړۍ او اسمار ترمنځ په لوی لاره کې څو ځله پوځي عملیات ترسره شوي، خو وسلوالو مخالفینو په لوړو څوکو مورچې جوړې کړې او افغان ځواکونه تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې له یادو ځایونو وسلوال پاڅوي او لاره د تل لپاره له ستونزو خلاصه کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
زما ژغله ازادي رادیو ری دوستانو، شایي تاسو به هم په دې ورستي وکي د احتمالي طوفاني بارانونو په اړه خبرونه اوریدلي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې د افغانستان په اکثر سیمو کې به طوفاني بارانونه وسی چې د سیلابونو تر راتګ ویره هم موجوده ده. دغه خبر د افغانستان د ځینو شمالي ولایتونو د اوسیدونکو اندیښنې راپارولې دي. دا چې د اندیښنې څومره جدي دي، زموږ همکار اجمل تورمن هم د اوس د په سټډیو کې راځل دی او نور جزئیات پر اکټور منصب.
بله فریبا جان، تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې وړاندوینه کړې ده چې په څو ورځو پورې به په افغانستان کې په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو کې توپانی بارانونه وي چې د سیلابونو د راتګ ویره هم موجوده ده. د یادونه ده چې دغه ویره هغه مهال زیاته شوه چې دغه خبرونه د یو شمېر رسنیو لخوا پارشول او پر ټولنیز رسنیو فیسبوک هم په دې اړه مطالب پارشول چې په هند او پاکستان کې هم دا شان بارانونه شوي دي چې لامل یې څلوېښت کسان وژل شوي دي. موږ چې په دې اړه د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې سره خبرې وکړې، د دغه ادارې ویان قاسم رحیمی په اړه راته وویل.
احتمالا در طول چند روز آینده اکثریت مناطق افغانستان ابری و شاهد بارندگی شدید خواهد بود. این بارندگی ها و طوفان و احتمال جاری شدن سیلاب های محلی هم در قبال خواهد داشت.
دا چې دغه اندېښنې د خلکو څومره پر ځای دي د دغو طوفانونو په اړه، چې د دغه بارانونو په اړه وم غوښتل چې د افغان منجم سالم محمد ابو عبدالله کندهاري سره هم دغه موضوع شریکه کړو. ښاغلي کندهاري په اړه راته وویل.
هیڅ نوع د تشویش خبره نه ده په هغه وسعت او حجم باندې چې د ناسا ادارې اعلان کړی دي او هغه خرابوي چې په امریکا او هندوستان کې راوړل دي، دومره د تشویش خبره نه ده. افغانستان په مجموع کې د غرونو د حصار په مابین کې دي. هغه بادونه چې دي د غرونو په واسطه سره د دوی سرعت کمیږي او حالات عادي او نورمال حالت ته راګرځي.
وم غوښتل چې دغه توپانی بارانونو په اړه چې وایي کېږي سیلابونه به هم ورسره مل وي، د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې نظر هم ولرو چې دوی څومره تیاری لري د دغه موضوع لپاره. خو د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نه شو چې په راتلونکو خپرونو کې په دې اړه انشاءالله چې دوستانو ته معلومات وړاندې کو او دغه شیبه چې زه سره خبرې هم کوم. په کابل کې هم ښه شیبه د باران ده چې د شاوخوا سهار لسو بجو څخه پیل شوې ده او تر اوسه پرې دوام لري او امکان لري چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هم دغه بارانونه روان وي.
مننه اجمل تورمنو چې په افغانستان کې د احتمالي توپانی بارانونو په اړه د خلکو اندېښنې او هم د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې خبرګون را سره شریک کړ. تر ویلند د مې ورست په نور راپورونه ورسو. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. او کچیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو خبرونې پر انټرنیټ هم کتلای سي. د زموږ پته د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. ورزودی ته چې په افغانستان کې د وړو پورونو ټولنه وایي چې پرداسې وي تګلارې کار کوي چې مالی سرچینو ته د ځوانانو لاسرسی اسانه سي. د دغې ټولنې مسؤلینو د چهارشمې په ورځ په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې له دې کار څخه هدف له مالی اړخه د ځوانانو خود کفایي ده. په همدې حال کې د ځوانانو چارو معینیت وایي د همدې پروګرام پر اساس به هغه ځوانانو ته مالی سرچینې برابرې سي چې غواړي سوداګري وکړي. قسم سولمال نور جزئیات راکړي.
افغانستان د نړۍ هغه هیواد چې زیات وګړي ځوانان دي، خو اوسګاری پکښې تر نام نه وروسته تر ټولو لوی ګواښ بلل کېږي. اوس د افغانستان د وړو پورونو ټولنه وایي غواړي داسې یو تګلاره رامنځته کړي چې له مخې ځوانان وکړی سي په اسانۍ سره له بېلابېلو مالي بنسټونو څخه د کار کولو په خاطر پورونه ترلاسه کړي. د دغې ټولنې مشر ډاکټر حشمت سیار امرخیل د چهارشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل د دې کار څخه هدف ځوانانو لپاره د کاري زمینو برابرول او د هغوی د سوداګرۍ پراختیا ده.
غواړو چې دغه بنسټونه مالی چې دي دوی وکړی سي په اوږده مدت کې، اوږده وخت کې دغه ځوانانو ته هغه سهولتونه برابر کړي تر څو دوی خود خپله خودکفا او خپل تجارتونه په وجود راوړي.
شاغل امرخیل ویل دا پورونه اسلامي دي چې تر ډیره د سوداګرۍ، صنعت، کرنې او داسې نورو برخو کې د لګولو لپاره ځوانانو ته ورکول کېږي. نوموړی ویل دغه پورونه په درو برخو ویشل کېږي چې واړه او نیمه متوسط پورونه افرادو ته ورکول کېږي او متوسط پورونه چې د شرکتونو او یا هم نور بنسټونو لپاره دي. د په وینا واړه پورونه له 100,000 نه پیل بیا تر 150,000 افغانۍ دي. نیمه متوسط پورونه له 500,000 افغانۍ نه تر 100,000 افغانۍ پورې دي او متوسط پورونه له 100,000 افغانۍ څخه تر 1,000,000 افغانۍ پورې دي. ډاکټر امرخیل همدارنګ ویل چې دغه پورونه د مالی وزارت تر څارنې لاندې له خو پیسو څخه ورکول کېږي چې له افغانستان سره مرسته سوي دي. دغه پروګرام د ځوانانو د چارو معینیت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په همکارۍ برابر سوی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د پروګرامونو مسول حضرت الله شریفی خبري اعلان ته ویل دا وړه پورونه له ځوانانو سره مرسته کوي چې هغوی خپل طرحې عملی او پانګونه پرې وکړي.
مونږ په دار سکه کار کوو چې څنګه وکړل شو هغه د دوی د ځوانانو د استعدادونو راوځړو او خپل ځوانان خپل استعدادونو ته د خپل وطن په جوړولو کې خپل ځوانان د سرمایې څخه ګټه واخلي چې خپل هم دغه داخلي نهادونه ورته برابرې.
د وړو پورونو د ټولنې د معلوماتو لمخې تر اوسه شاوخوا 4,00,000 کسانو او یا هم بنسټونو له همدې لارې د 9,000,000,000 افغانۍ په ارزښت پورونه ترلاسه کړي او په افغانستان کې ورباندې پانګونه کړې ده. په افغانستان کې د ځوانانو د وزګاری لوړ ارقام ته په کتو د دا ډول پروګرامونو په لیکېدل یو مهم ګام بلل کېږي تر څو هغوی له مالی اړخه د خود کفایي تر څنګ په هیواد کې دننه پانګونه وکړي او په کار بوخت واوسي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان د جنوب په غرنیو سیمو کې د روسیې او تاجکستان د پوځي ځواکونو ګډ تمرینات پرون پیل سو او تر اوسه پرې دوام لري. پرون د دې پوځي تمریناتو په پیل کې د روسیې کمانډو سرتیری د پراشوټ په وسیله د جګړې په یو مصنوعي ډګر کې راښکته سو او د روسیې حملو د شنډولو په بڼه په پوځي تمریناتو کې برخه واخیسته. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د رسنیو د راپورونو له مخې د روسیې پوځي ځواکونو د سه شنبه په ورځ د افغانستان او تاجکستان ګډ سرحد ته نږدې د 15 ورځو په مخه له تاجکی پوځ سره ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. د روسیې ځواکونو یو ویاند وویل د روسیې اتیا کمانډو سرتیری د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې په پراشوټونو کې راکوس شول څو د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډو تمریناتو کې برخه واخلي. دا سرتیری له دوه ایلوشن شپږاویا الوتکو څخه چې د پراشوټ لپاره ځانګړي تجهیزات لري د جګړې ډګر ته راښکته شول. یاد شوی کمانډو سرتیری په هغه ځای کې راکوس شول چې د جګړې د ډګر په توګه جوړ شوی وو او بیا یې له وسلوالو سره د نښتې صحنه تمثیل کړه. د دې پوځي تمریناتو هدف د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د سرتیرو روزنه بلل شوې. د روسیې د دفاع وزارت سرچینې وایي په دې عملیاتو کې د 2,000 روسي سرتیرو په ګډون ټول 50,000 پوځیان برخه لري. په دې تمریناتو کې سرتیرو ته لاسري وسلو او تجهیزاتو څخه د کار اخیستو مهارتونه او همدارس د بیلابیلو پوځي قطو ترمنځ د همغږي او همکاري لارې چارې ورخودل کیږي. د روسي ځواکونو یو ویان د ګروال یاروسلاو روشچوبکین وویل چې دا عملیات د سه شنبه په ورځ پیل شول، خو له هغه مخکې د یک شنبه په ورځ د روسي هوایي ځواکونو یوې قطې د تمریناتو سیمې ته د الوتکو د لیږدولو چارې بشپړې کړې. تاکل شوی چې دا پوځي تمرینات به د را رواني یک شنبه تر ورځې چې د مارچ شلمه او د نوي 1915 نویم کال د حمل لومړۍ نیټه ده دوام وکړي. د افغانستان د سرحد په اوږدو کې د تاجکستان او روسیې د پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینات په داسې حال کې ترسره کیږي چې مسکو په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. روسي چارواکو ویلي چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د وسلوالو له فعالیت څخه اندېښنه لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غلې ازادي رادیو ری مخ کې تر دې چې د خبرونه پاته برخه ته ورسو و برو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپړو په افغانستان کې د سولې خبرو په اړه د نه مقالې لیکل دي چې غټ کې به اوس تاسو ته خبر سي.
کابل چاپ ورسپړو په خپلونه نه یو غنو کې بیا هم د افغانستان د سولې د خبرو په اړه ځینی مطالب خبره کړي دي. سرخط خپلواکي ورسپړنی په خپل سر مقاله کې د زینو راپورونو په استناد دکړي طالبان د پاکستانی چارواکو سره تر وی محرم ناسي وروسته ویلي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. سرخط دکړي په دغه راپورونو کې راغلي چې طالبانو د پاکستان د شدیدو فشارونو سره سره د سولې خبرو ته منفي ځواب ورکړي. د سر مقاله لیکونکو په وینا د دې دلیل دا کېده شي چې طالبانو د افغانستان په خاورو کې دننه ځنی پرمختګونه کړی دي او ځان ته د نفوذ ځای پیدا کړی دی. سرمقاله لیکونکو د غشان په سرمقاله کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان په دوه مخې توپ ټینګار کړي وایي چې طالبان د پاکستان لملاتړ بغیر نشي کولای په افغانستان کې لا توتريخوالي ډک عمل تر سره کړي. کابل پوسټ په واکه ورسپانه بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې وروستوالو طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د سولې د خبرو د سبوتاژولو په هدف له پاکستان وتلې ده. خو د مطلب لیکوال د یو شمیر سیاسي شنونکو په اول لیکلي چې مولا منصور د پاکستان په اشاره له دغه هیواد وتلې ده چې د سولې د روسیې د ناکامولو ترڅنګ نړیوالو ته دا وښيي چې طالب مشان هلته نشته او دوی پرې فشار نشي راوړي. کابل پوسټ د وی باوري سرچینې په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي چې مولا منصور لومړی پر وی نامعلومې خواتللې خو څو ورځې وروسته په ډاګه شو چې نوموړی ایران ته تللې ده. کابل پوسټ د یادې سرچینې په حواله وړاندې لیکي اوس ویل کیږي چې د طالبانو دا مشر له ایران هم وتلې او په افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې کومه سیمه کې پټ دی. د سرچینې له قوله دا هم ویل شوی چې نه یوازې مولا اختر محمد منصور بلکې د طالبانو نور مهم او مطرح کسان هم له پاکستانه د کوم نامعلوم لوري په طرف وتی دي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي که څه هم له افغان حکومت سره د سولې لپاره د طالبانو د مخامخ خبرو هیلې نه دي ناهیلي شوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا د طالبانو یو تاکتیک بلل دی. خو دا چې طالبان دا شان خبر پانه خبروي او خبرداري ورکوي چې تر کومه شرطونه ونه منل شي دوی به د سولې خبرو کې ګډون ونه کړي، په دې برخه کې د پاکستان رول د مخه له ابهام سره مخ کوي. اصلاح په دغه مطلب کې لیکلي چې دا په دې معنی ده چې پاکستان لا هم د سولې له بهیر سره لوبي کوي او کله هم حاضر نه لري چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د مطلب د لیکونکي په باور کې د سولې څلور اړخیزي خبرې کومه نتیجه ورنه کړي او پاکستان ونه شي کړای یا ونه غواړي چې د طالبانو مشران د خبرو میز ته راولي، نو دغه هیواد به خپل نړیوال اعتماد له لاسه ورکړي او د صداقت په وړاندې به شکونه هم زیات شي.
خبریاست د ساينس انلاین د راپور لمخې سامسونګ شرکت وایي چې د خورا زیاتې حافظې درلودونکي هارد ډیسک یې جوړ کړی او بازار ته راستلی دی. د دغه ډیسک حافظه یا میموري 15.6 تریبایټ ده. سامسونګ شرکت د تیر کال په اگست میاشت کې ویلي و چې د داسې هارد ډیسک پر جوړولو کار کوي چې 16 تریبایټ حافظه ولري. په 16 تریبایټ حافظه کې نږدې 3 میلیونه صوتي یا آډیو فایلونه، تر 4000 زیات فلمونه یا نږدې 15 میلیونه ډیجیټلي عکسونه ځای شي. دا هارد ډیسک صرف 6 سانتي متره اوږدوالی لري. تر اوسه پورې دغه هارد ډیسک بیا لا معلومه نه ده، خو ګومان کیږي چې بازار ته د دې میموري لراوتلو سره به د نورو موجودو فلشونو بیې ټیټ شي. حاضر دمه په نړۍ کې موجود هارد ډیسکونه چې په بازار کې موندل کیږي له 8 تر 10 تری بایټونو پورې حافظه لري. دا هارد ډیسکونه د سی ګیټ او ویسترن ډیجیټل کمپنیو له لوري جوړی شي.
دوستانو په دې سره ورسېدو د خبرونې دوهمې نیمایي ته، او اوس ملالی بشیر په استودیو کې ده د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ولسی جرګې ادارې پلاوی له افغان حکومت غواړي چې ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان ژر تر ژره دغې جرګې ته معرفي کړي. افغان ځواکونو د هلمند خانشین ولسوالۍ د برتنیولو لپاره عملیات پیل کړی دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د خانشین ولسوالۍ له ودانۍ سره سخته جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یو شمیر ګډو تصفیوي عملیاتو په لړ کې 19 وسلوال وژل شوي او 13 ټپیان شوي دي. د افغانستان د وړو پورونو ټولنه وایي چې په دې هیواد کې د یوې نوې ستراتیژي په پلي کېدو سره به افغان ځوانان ته کاري زمینه برابره شي. په پېښور کې په یوه بس کې بمی چاودنې 15 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. انډونیزیا وایي امنیتي چارواکو یې دوه چینی اویغور وګړي وژلي چې له یوې سختریزې ډلې سره یې تړاو درلود. او ترکی چارواکو درې اکادمیک کسان د تروریستي پروپاګند په تور نیولې دي.
له ملالۍ بشیر څخه په مننې سره نجيبه زمان د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راټول کړي په ګټه به وورو.
ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی راتلونکي جمعې ورځ د خصوصي سکتور له یو شمیر استادو سره وګوري. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د اړیکو مسؤل سیم الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر اشرف غنی به په دغه غونډه کې د افغان سوداګرو، باغلرونکو او کسبکارانو ستونزې واوري او د صادراتو د زیاتوالي او د کورنۍ تولیداتو پر پیاوړتیا به هم خبرې وکړي. شاغلی پسرلی وایي چې په هیواد کې به د سوداګریزو فعالیتونو د زیاتوالي په هدف د نویو پلانونو په اړه هم معلومات وړاندې شي. په دغه غونډه کې به د اقتصادي سکتوري وزارتونو وزیران هم ګډون ولري. د افغانستان د مالی وزیر د آسیایي پراختیایي بانک له مشر سره په کتنه کې په هیواد کې د زیربنایي پروژو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کتنه کې د آسیا د پراختیایي بانک مشر په افغانستان کې په زیربنایي پروژو کې د مرستو ژمنه وکړه. شاغلی عبدالرحیم زی وایي چې آسیایي پراختیایي بانک به په افغانستان کې د انرژي، د ګازو، د تولید، طبي زیرمو او یو شمیر نورو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
ښاغلی سلیبان یو ځل بیا تعهد وکړ چې موږ خپل مرستو ته دوام ورکوو. د زیربنا په برخه کې به موږ د افغان حکومت سره همکار پاتې شو. معمولا دوی د ترانسپورټ برخه کې، انرژي برخه کې، سړکونو برخه کې، همدارنګه د کرنې په برخه کې.
چارواکي وایي چې د آسیا پراختیایي بانک په تیرو شاوخوا 14 کلونو کې د افغانستان یو لوی مرسته کوونکی و او په دغه موده کې یو شمېر لوی او کوچني پروژې د دغه بانک په مرسته عملي شوي دي. د سوداګری او صنایعو خونی علي شوراوی چې تیر کال د یو لړ پروګرامونو په ترڅ کې یو شمیر میرمنو د سوداګری په برخه کې زده کړې ترلاسه کړې دي. د دغه شورا غړي حسین اندړ ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د شتو چارو وزارت د پروموت پروګرام او یو شمیر نورو خیریه موسسو لاري شتو ته د سوداګری په برخه کې زده کړې ورکول سوي دي. میرمن اندړ وایي چې په څلور ولایتونو کې هم شاوخوا 200 میرمنو دغه کورسونه لوستي او کچیر دوی مالی مرسته ترلاسه کړي پل اقتصادي فعالیتونه به پیل کړي. نوموړی وایي چې اوسمهال په افغانستان کې سوداګري شته له امنیتي او مالی ستونزو سره مخ دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغاني سلويش پوله، یو انګلیسي پاوند 89 افغاني 50 پوله، یو یورو 15 افغاني 80 پوله، زر پاکستانی کلدار 443 افغاني او زر ایراني تومان 99 افغاني او 90 پوله.
اقتصادی خبرونه مولا ازادی رادیو اوریدل.
ازادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د معمول سره سم په دوه منیمای کې موږ تاسو ونیس پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقوقو پروګرام او هم د شوزو ونیس پروګرام د نن ورځې په دغه سات کې ځای لري. خو مخکې تر دې چې هغه پروګرامونه ته ورسو، د پېښور ښار کې به مو د یوې چاودنې خبر کو. د چهارشنبې په ورځ یعنی نن د پېښور ښار په صدر بازار کې د خیبر پښتونخوا د دولتي مامورینو په لیږدون کې بس کې یو چاودنه سوې ده چې د چارواکو په خبره تر اوسه پورې پکې د لشته لږه 15 کسانو د وژل کېدو او د 15 ډیرو کسانو د ټپ کېدو راپورونه ورکړل سوي دي. د همویل کېږي چې شاید د مړو شمېر لوړ سي. په دې اړه نور تفصیل به له پېښور څخه زموږ همکار زبیح الله شفق څخه نور جزئیات واورو.
د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د حکومتي کارکوونکو په لیږدونکي بس کې بمی چاودنه شوې چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلاړولې ده. دا پېښه د چهارشنبې پر سهار د پېښور په صدر کې سنهري مسجد ته څېرمه هغه وخت رامنځته شوه چې د سرکاري ملازمینو یو بس چې لسګونه کسان پکې ناستو د صوبې له لور پرتو سیمو څخه خپلو دفترونو ته روان و. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی او د پېښور د پولیسو یو جګپوړي افسر عباس مجید مروت د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې تر دې دمه په دغه بمې چاودنه کې د 15 کسانو د مړینې او د 23 د ټپي کېدو پخلی وکړ. د پولیسو افسر مجید مروت په دې اړه زیاته کړه، دغه بس د ملکنډ درګۍ سیمې لاړې څخه پېښور ته روانو. په دغه بس کې معمولا نږدې 45 کسان ناست وي، خو دا مهال ځله هسپتال څخه د ترلاسه کولو لومړنیو معلوماتو په بنیاد د 15 کسانو د مړینې او د 23 ټپي کېدو تصدیق کولای شو. خاغلی مروت وویل لومړنیو تحقیقاتو داسې ښکاري چې په دغه بمې چاودنه کې شاوخوا 3 کیلو چاودیدونکي مواد کارول شوي چې د بس په وروستۍ برخه کې د سیټونو لاندې ځای پر ځای شوي وو. د چارواکو په خبره په دغه بس کې د پېښور د سیول سیکرټریټ د ملازمینو علاوه د نورو دولتي ادارو ملازمین هم وو چې هر ورځ له مردان او ځینو نورو سیمو څخه پېښور ته راځي. د روغتیايي چارواکو په وینا تر پېښې وروسته د پېښور په روغتونونو کې ایمرجنسي لګولې او د پېښې ټپیان د پېښور صدر او ډیلي ریډینګ روغتون ته وړل شوي چې د ډېر روغتیايي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. که څه هم دولتي او امنیتي چارواکي د پېښې د ټپیانو شمېره تېش ښیي، خو د لیډي ریډینګ روغتون وایان سید جمیل شاه ازادي راډیو ته پر لګېلې ایمیل کې ویلي چې یوازې دغه روغتون ته د ښځو او ماشومانو په ګډون 40 ټپیان وړل شوي دي. عیني شهیدونو رسنیو ته ویلي چاودنه دومره زوروره وه چې له امله د شاوخوا کورونو او دفترونو کړکۍ او د ولاړو موټرو شیشې ماتې شوې دي. تر چاودنې وروسته پولیس او نور امنیتي ځواکونه د پېښې ځای ته رسېدلي سیمه محاصره کړې او داخلي او خارجي لارې تړلې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د خیبر پختونخوا د دولتي ملازمینو په بس کې بمی چاودنه کیږي، بلکې تر دې مخکې د 2012 میلادي کال په جون او د 2013 میلادي کال په سپتمبر کې هم د پېښور د 400 روډ په ګلبیلا سیمه کې په دغه بسونو کې بمی چاودنه شوې چې په دواړو کې 15 کسان وژل شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم د داخله چارو وزیر د خیبر پختونخوا دولتي چارواکو او عمران خان دغه چاودنه غندلې او دا یو غیر انساني عمل بللې ده. د یادونې وړ ده چې تر دې د ملک کومې وسله وړې په پېښور کې دولتي ملازمینو په بس کې د بمی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومانو د حکومت د پراختیا د څنګه مشر عبد الله عابدی عابد صاحب شرغلس
زم خپلوار خپل سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو کې ته وړاندې کوم.
عابد صاحب، که په مجموع کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه معلومات راکړي.
لکه څنګه چې تاسو به تر معلومه ده، افغان ماشومان د تیر او تیر خپل او ناخوالو سره مخ دي. متاسفانه د تیر درې لسیزه جګړه چې په افغانستان کې روانه وو او د امدا وس هم افغانستان په جګړه کې بوخ دي. متاسفانه ده مغاسرات مشمانو باندې هم ډیره بد اغیزه کړې ده چې د قاچاق او اختطاف نه نیولې تر جنسي تیری او تګدیګری شاقه کارونه او جبري وادونه او نور شیان دا هغه موارد چې مشمان متاسفانه دغه موارد سره په افغانستان کې لاس او پنجه دغه کې متاسفانه په افغانستان کې د جګړه چې همدا اوس هم روانه ده ار کله افغان ماشومان ته مرګ جوړ اړوي هم دسي ماشومان پکې جوړ کیږي اغل ارقام چې مشت لاس تر راغلي ده سرطان د میاشت نه تر ختم د قوس پوری تقریبا 15000 وو یو کسان په افغانستان کې جوړ او مرسوي دي د جګړو کې چې تقریبا 3000 او 1409 کسان جوړ سوي دي او 1402 کسان هم مرسوي چې د دوی لمنځ نه تقریبا 1415 کسان ماشومان تشکیلوي دا په دا داسې حال کې دا چې افغانستان د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون منلې دی په 1990 کال ولی متاسفانه د افغان دولت تر اوسه پورې نسي کولای چې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ په هکله ښه ګامونه پورته کړي که څه هم موږ ځینې بدلونونه لیدلي د موقت ادارې نه را په دې خوا تقریبا هغه وخت 1.5 میلیون ماشومان د ښوونځیو ته لاسرسی درلوده چې هغه هم اکثرا د الیکانو نه انجونی ولی اوس دغه ارقام چې موږ لاسته راغلی ده د ښوونې او روزنې وزارت نه تقریبا 9,015,000 ماشومان لاسرسی لري خپل ښوونې او روزنې ته چې د دوی له منځه تقریبا 30% انجونی تشکیلوي ولی دغه نوی راپورونه چې خبره کیږي معلومه نه ده چې همدا 9 میلیون هم موثق دي که نه ځکه چې ځینې خیالي ښوونځي او نور ارقام هم اورېدل کیږي چې دا ممکن مبالغه وي.
عبید صاحب، په وسلوالو فعالیتونو کې له افغان ماشومانو څخه څومره استفاده کیږي؟
کسان په خو د افغانستان دولت په 1 د جنوري د 2011 کال یو تفاهمنامه لاسلیک کړی د نړیوالې ټولنې سره چې باید ماشومان نه باید ګټه پورته نسی په د جګړو کې او تر ختم د 2011 کال پورې ځینې اقدامات هم سوي د خوشبختانه ولی متاسفانه بیا هم کچیر وګورو د مالی پولیسو کې د ماشومانو نه استفاده کیږي ځینې ارقام چې موجود دي او دا فشارونه و دولت باندې چې تیر کال دولت مجبور سو د وزارت د عدلی چې باید یو قانون باید تصویب کړي چې په هغه قانون کې تقریبا و ماده لري الته مجازات تاکل سوی دار یو باندې چې هغه کسان چې د ماشومان نه ناور ګټه پورته کوي باید مجازات سي تر د شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې تقریبا په 2-3 میاشتو کې ټول تای مرایل سو د دوه مجلسین د شورا ملي او ولسی جرګه مشرانو جرګه پاس بیا ولسمشر هغه توشې کړه وس نافذ ده ولی متاسفانه تر اوسه پورې هم لیدل کیږي چې د ماشومان نه ناورې ګټه پورته کیږي هم په انتحاري عملیاتو کې هم ده بل د سړک د غاړې مین په هیدلو سره هم د ماشومان نه کار اخیستل کیږي ولی متاسفانه هم د اوس په مراکز اصلاح کې ماشومان هم ستاسو ده جرایم امنیت داخلي او خارجي په تور نیول سي ویډیو او الته ساتل کیږي
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشر صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنلرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس پلاس لرو
فکر چې مکمل خواسي
ازادي رادیو یو زر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیاست عبد صاحب د افغان ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب برخه کې مو له اړوند ارګانونو څخه غوښتنه سده
زموږ غوښتنه د دولت نه دا چې باید همداشان چې د ماشومانو د حقوقو د کنوانسیون په 1994 کال کې تصویب کړی دی د هغه په اړوند مسولیت لري چې باید د ماشومانو حقوقونه باید خوندي وساتل شي او دغه میکانیزمونه باید جوړ کړي دولت چې دوی په ګټه تمام شي ولی متاسفانه موږ او تاسو هر ورځ ګورو ماشومان په شاقه کارونو کې بوخ دي تګدیګری کوي او نور کارونه کوي چې دا دوی د توان لوړ ده دولت مسولیت لري چې باید دا کار وکړي ځکه چې په عمومه ماده د اساسي قانون کې عمل ته مسولیت د دولت معلومدار ده چې دولت د منشور ملل متحد اعلامیه جهانی د حقوق بشر د کنوانسیونونو نور شیان چې د لاسلیک کړي ده مسولیت لري د پاروان او بل دا چې یو بل شرط د کنوانسیون دا چې هر دولت چې هغه منی دوه کال وروسته باید یو مقدماتي راپور جوړ کړي او د کمیټه اختصاصي چې د کنوانسیون د هغه ته باید وسپاري چې وضعیت د ماشومان او هغه یواد کې څنګه ده ولی
متاسفانه د افغانستان دولت تقریبا 15 کال وروسته په 1 جنوري او اکتوبر کې په 2010 کې وتوانید چې یو راپور جوړ کړي د ماشومان د وضعیت په اړه او هغه کمیټې ته وسپارله کسام د اغوی لخوا تقدیر سي و چې ځینې اقدامات کړي د دولت ځینې قوانين پاس کړي د ډیر بدلون راغلي د ابتدا د ایجاد اداري معقد نه تر دا وخت پورې ولی متاسفانه د دوی غوښتنه ده چې اول یو کود جامع د ماشومان لپاره باید جوړ سي چې خوشبختانه اوس کارم وربند جریان لري او مساوده جوړ سوی ده او بل دا چې د میکانیزم حمایتي جوړ سي متاسفانه د سي اراده د سیاسي نه لري دولت دغه وخت پورې چې د خایق دامت وکړي او د سیخه چې باید یو ځانګړي بودیجه دوی ته وټاک او زموږ غوښتنه هم ده چې باید په عمومي بودیجه کې یو ځانګړي بودیجه ماشومان ته باید پام کې ونیول سي او د پارلمان نه باید تصویب سي چې دوی وضعیت په خوانه لیک بهتره
قدر مون اوریدونکو دا وز مرده دی اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلی وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمه نړۍ قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ روان خبرونه کې دا ورو چې زموږ پټولنه کې ځنې کورنۍ دادوت لري چې کله یو مېرمن را واده کړي نو ډیر ژر ترې د اولاد تمه لري او که په ماشوم راوړلو کې ځنډ راشي بیا نو خځه ملامتوي دا موضوع له صحیح پلوه څنګه ده او که یو خځه حمل نه اخلي په دې کې یوازې خځه ملامت ده که سړی هم رول لري دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د خځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
د افغانستان عدلی سیستم د فرخنده د قضیه په څیړنه کې ناکام وو په کابل کې د خزو د حقونو مخکخه فعال سوریا سوبرنګ ویلی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې پریکړې خوشاله دي چې د فرخنده د قتل د دوسیه د بیا څیړنې غږی کړی دی میرمن سوبرنګ ازادي رادیو ته ویلی چې د فرخنده په قضیه کې د لومړی او دوهمې محکمې په جریان کې عاجلانه کار شوی او دوی له ولسمشر غنی په دې اړه د بیا غور غوښتنه کړې و د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل حکومت ته سپارښتنه کړې چې د فرخنده ملک زاده د قتل په اړه له سره څیړنې وکړي فرخنده ملک زاده یو کال مخکې په کابل کې د یو شمیر قهرجنو خلکو په حمله کې ووژل او بیا وسوځول شوه په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي د فرخنده د قتل څیړل او له هغې سره انصاف اوس یوازې یوه کورنۍ مسله نه ده بلکې د ټولې نړۍ لپاره د افغانو ښځو د وضعیت یو سمبولیک انځور دی افغانستان کې اقتصادي وده د خزو له مشارکت سره تړلې ده ایسا یا په افغانستان کې د پانګونې ملاتړ اداره په هیواد کې اقتصادي وده په اقتصادي چارو کې د خزو له مشارکت سره تړلې ګڼي د دې ادارې رئیس محمد قربان حقجو د متشبثو خزو د فعالیتونو د ستایلو په ناسته کې ویلي خزي د اقتصادي فعالیتونو ورتیا لري او په کار ده چې ونډه ورکړل شي که څه هم په افغانستان کې خزي په اقتصادي فعالیتونو کې بشپړه ازادي نه لري خو بیا هم په وروستیو کلونو کې توانېدلي چې په ځان باوري او په اقتصادي چارو کې برخه واخلي په دې ناسته کې د هیواد درویش متشبث خزه وستایل شوی او مډالونه یې ترلاسه کړل
درنو اوریدونکو ډیر ځله لیدل شوی چې کله یو هلک او انجلۍ سره واده وکړي دوی لا په دې اړه تصمیم هم نه ویني ولای چې ژر ماشوم ولري او کنه خو د کورنۍ غړي ډیر ځله لري چې دا نوې جوړه باید ډیر ژر ماشوم وزیږوي د کورنۍ هر غړی له نوې واده شوی ناوې نه پوښتنه کوي ماشوم دشته او کنه څو میاشتنه دی باید ژر ماشوم راوړي او دې ته ورته نورې خبرې کا د یو کال په جریان کې میرمن امیدوار نشي بیا نو ان خاوند هم د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي او خپل میرمن په ډاکټرانو ګرځوي په ځینو کورنیو کې آن له میرمنو سره په دې برخه کې تاوتریخوالی هم کیږي چې که له واده نه وروسته د یو کال په جریان کې امیدواره نشي نو انګور ته یې وایي چې موږ خپل زوی ته بله ښځه کوو زوی به مې تر څو تا ته ناست وي د کابل اوسیدونکي تورپیکۍ وایي دا چې کله واده شوه تر یوه کاله یې ماشوم ونه شو نو خسرګنۍ ډېره ورخطا وه او تل به یې پیغورونه ورکول چې ماشوم دې نشته آن کله کله به یې ورته
ویل چې ستا ماشوم نه کیږي نو موږ خپل زوی ته بل خځه کوو.
اول سر واده سم بچه منو یو کال می دی واده سم خو سرګانه می واده هلکه څنګه دی بچه نسته ده په زر بچه وزیږه ما ویل سی یو کال پورې بچه نه خدای ورخطا اوس بچه وزیږه بیا ډاکټر ته پوښتنه خو یو غور نه راکول سی بچه اند نه کیږي کلا کلا به سې جګ را سره کوي ویل به بچه سن کی بلا خځه کو زوی ته می خو زه به ډیره خپه کیدم دی ورخطا اوس زر بچه نه زیږه.
په ځینو کورنیو کې چې نوی واده شوې میرمن ژر حمل نه اخلي نو کورنۍ بیا په ډاکټرانو ګرځوي. رنګارنګ کورنۍ او یونانی دواګانې ورته ورکوي چې ژر حمل واخلي. د هرات یو اوسیدونکي د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي چې شپږ میاشتې ماشوم ونه شو خو هغې به یې ډېر جنجال ورسره کاوه. رنګارنګ یونانی دواګانې ورکولې خو میرمن په همدې جریان کې حامله شوې وه او خواښې خبره نه وه. د یونانی دوا د خوړلو له امله یې ماشوم ضایع شو.
جنجال بود
زموږ د دوستانې له جملې نه یو څوک وه. له واده نه یو څو میاشتې تېرې شوې وې خو ماشوم یې لا نه و شوی. خواښې به یې تل جنجال ورسره کاوه او ورته ویل به یې که ماشوم دې ونه شو زوی ته مې بله ښځه کوم. په همدې جریان کې دا میرمن حامله شوې وه خو دوی نه پوهېدل او رنګارنګ یونانی دواګانې ورکولې. بالاخره یې ماشوم ضایع شو. یوه بله کورنۍ هم همداسې وه. کله چې نجلۍ واده کړه نو تر شپږو میاشتو حامله نه شوه نو ډېرو ډاکټرانو ته یې وړه او عملیات هم شوه خو بیا هم څو میاشتې حامله نه شوه. خواښې به یې ډېر ناوړه چلند ورسره کاوه او ورته ویل به یې ستا نور ماشوم نه کیږي. د نجلۍ ډېرې ستونزې ولیدې او آن رواني تکلیف ورته پیدا شوی و. په ځینو افغان کورنیو کې دا دود هم تر ډیره حاکم دی چې که د چا په کور کې ماشوم نه کیږي دوی یوازې ښځه ملامتوي او داسې انګیري چې مشکل ټول په ښځه کې دی. حال دا چې د ماشوم په پیدا کېدو کې مور او پلار برابره ونډه لري. کله ممکن په مور کې مشکل وي او کله ممکن پلار ځینې مشکلات ولري خو نارینه د بې اولادۍ لپاره هیڅکله ډاکټر ته مراجعه نه کوي او دا ورته یو ډول ننګ او غیرت ښکاري. د لغمان اوسیدونکي ارزو د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي چې ماشوم یې نه کېده. اخر سړی بل واده وکړ خو بیا یې هم ماشوم ونه شو او بالاخره دا سړی ډاکټر ته ورغی. ډاکټر ورته ویلي و چې ته باید د ځان درملنه وکړې، میرمنې د مشکل نه لري.
منګه خپلوانو هغه چې کله تازه واده کړی و نو څو میاشتې منځ کې تېرې شوې. بیا دوی دغه خپله میرمن تل ډاکټر ته بیړېدې لپاره سي اولادې اوسي تقریبا څلور پنځه کاله منځ کې ووتل د دې میرمنې ماشوم ونه سه. بیا خاوند په دې باندې بله ښځه وکړله. دا دوامه میرمنه هم سي وایي دې ماشوم نه کېده. یو کال دوه کاله په دې باندې ما وختل. دې سړي دا خبر په ځان باندې نه برابروله سي یعنې ګواکې ما به ماشوم کېږي او دا خبره یې نه منله سي مشکل به ما کې او دا دوی یو شرم ګڼه سي. زه ډاکټر ته لاړ شم که کومه ستونزه ما کې او بیا سي دا قانې سو خپلوانو دا راځي که ته ډاکټر ته ورلاړ سې دا خپله میرمنه وکړه بیا دې څنګه ماشوم نه کې. چې دا کله ډاکټر ته ځینو ډاکټر ورته وایي چې مشکل تا کې ده او میرمنې د دواړه په دې باره کې روغتیا لري او ښې دي. اول خو به دې سړي له خپلې لومړنۍ میرمنې سره ډېر ظلم کوو. دا به یې وهله ټکوله سي ولې ستا ماشوم نه کېږي. بیا چې دا بله میرمن را واده سوله خاوند به هم دواړه وهلې. اصلا باید دې سړي مخکې له مخکې اقدام کړی او ډاکټر ته باید دا تللی.
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com نسائی ولادی ډاکټر سوریا یوسفزی وایي د ماشوم زیږول د میړه او ښځې تصمیم دی. دوی حق لري چې تصمیم ونیسي چې کله ماشوم نړۍ ته راوړي.
کله چې یو پیغله یو ځوان واده کوي او یو نوی واده شوی ناوې نه ډېر زر زموږ په کورنیو کې دا توقع لري چې هغه باید زر عمل واخلي او زر ماشوم نړۍ ته راوړي. دا اصلا دا د ماشوم د راوړلو تصمیم یوازې همدې جوړې پورې اړه لري چې دوی تصمیم ونیسي چې څه وخت باید ماشوم ولري، تر کوم وخت پورې دوی صبر وکړي او دغه نوی ژوند چې دوی پیل کړی څنګه باید د دې ژوند نه دوی لذت ویسي. ځکه چې که چیرې دا فتن دا نوی زر عمل اخلي هغې نه وروسته اولاد خپل ستونزې لري، بېرته د یو ماشوم لویول بل ستونزه ده کنه، او د دوی تجربه هم کموي. که دوی ته وخت ورکړل شي دوی به تجربه هم ترلاسه کړي او دوی ته جوګه شي چې ډېر په ښه صورت سره ماشوم نړۍ ته راوړي.
ډاکټر سورایا د خپل مریضانو کیسه هم کوي چې په ځینو مواردو کې چې خزه ژر حمل ناخلي نو د کورنۍ د غړو لخوا په غیر مسلکي ډول مداخله شوي او ماشومې ضایع شوي.
ډېر سیمریزان راغلي چې هغه په کور کې په مداخله شوي به موږ ته مراجعه کړي او ډېر په وخي مالات باندې. یو مریض مثال راته په یاد کړه چې افغاني ته مراجعه وکړه، هغه واغی نه مخکې دا پس افتاد درلوده نو دوی په دې فکر شوي چې دا حمل د دې نشته او دا پس افتاد، نو په دې سبب دوی هغه خپل مداخله شروع کړي. دا وی چې دغه خوشحالي زما په نس باندې دوی ګرم کړي خود، مثلا د کوترې میتیازي هغه زما په نس باندې ګرم کړي خود او د لمنې د لارې دې ته مداخله شوی، تریاک د دې نه د لمنې د لارې ورته استعمال کړي ورته، نو مریض په یو شدید خونریزي مراجعه وکړي. دا اصلا یو عامل و چاغه تهدید د سقط شو او بلاخره په سقط باندې تمام شو او په ډیره خرابه خونریزي مریض روغتون ته مراجعه وکړه.
اغلی سوریا زیاتوی له واده نه وروسته که میرمن تر یو کال پورې حمل نه اخلي دا هیڅ د تشویش وړ خبره نه ده. میرمن دې په دې جریان کې هیڅ دارو درمل نه کاروي ځکه چې دا عادي چاره ده. دا همدارز له کورنۍ غوښتنه کوي چې که یوه جوړه غواړي چې د ماشوم خاوندان شي نو ښځه او میړه دواړه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي.
نو په دې حساب اقلا یو کال پورې دی باید دوی هیڅ کله نه دوا واخلي نه د چیرته مراجعه وکړي. په خپله د یو کال په ترڅ کې دوی امکانات شته چې دوی عمل واخلي. که چیرې یو کال نه وروسته او دوی په خپله هم غواړي چې حتمن باید اولاد راوړي، که چیرې یو کال تیریږي او دوی عمل نه نیسي د هغې په خاطر بیا هغې نه وروسته دوی باید یو متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي. هغه هم نه چې یوازې دوی ښځه ډاکټر ته ولیږي. اکثرا په افغانستان کې بل ستونزه دا ده چې دوی ښځې ډاکټر ته لیږي که یوناني دواګانې ورکه همیشه خزو ته ورکه. ناری دس فکر نه کوي چې نارینم د خدای یو موجود دی کېدای شي هغه مشکل نارینه سره موجود وي. غیر ضروري دواګانې دی جلې ته دوی ورکه. نو په دې حساب زما مشوره ټول ته دا ده که دوی ډاکټر ته ځي باید دواړه دي لاړ شي.
که څوک یوه ښځه ملامتوي چې ستا اولاد نه کیږي او ژوند یې ورتریخوي، دا موضوع له شرعي پلوه څنګه ده؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا، کله چې یوه میرمن ژر اولاد نه راوړي نو کورنۍ ناوړه چلند ورسره کوي. دا په شرعي لحاظ سمه خبره نه ده ځکه چې دا اولاد ورکوونکی یوازې الله جل جلاله دی او که په نه راوړلو کې یوازې مور یا پلار ملامتیږي دا له شریعت سره په تضاد کې ده.
کله یو ان میرمن ودیږي نو په ځینو اوقاتو کې کله چې هغه اولاد په تعویق باندې لویږي یا هغه زر اولاد د نن راوړي په کورنۍ کې هغه ملامتوي او داس فکر کوي چې دا دي اندغه د میرمنې علت ته چې دا نشي کولی فرزن اولاد راوړي. دا په حقیقت کې په علمي معیارونه هم دا درسته خبر نه ده او په شرعي لحاظ هم صحیح خبره نه ده. د یو آیت شریف مضمون دا ده چې خدای جهو که چېرته وغواړي چاته اولاد ښځینه ورکوي، چاته نارینه ورکوي او چاته چې وغواړي نه ورکوي. خدا ساسره که چیر تا باور دیمو گدوی چه اولاد ورکون که خدل جهوده، نو بیا هم اغا پیوازی توگل انسان نانگیرل چه دا یو شخص دیده باعث سویده دا دغه باور سره پتکر کده چه سیده لحسباب و مساوباتو نمگه کار اخلو دا پو اسلامی انشارت که اشکال ننل داری که چیر تا تیبی نسوزی باعث مراجعه و سی دختر و طبیب حاضق تا اغا حل چی، ولی پده بانی باور نوی چه مطلق دیده اولاد را منستکون که مور دا یا باعث که نرودی دا هم مور دا یا پلار دا.
درنو اوریدونکو، زمک په کورنیو کې دا دود تر ډیره حاکم دی چې که یوه میرمن ماشوم ونه لري تر ډیره کورنۍ مور ملامته بولي، رنګارنګ نومونه پرېږدي او داسې انګیري چې مشکل یوازې په میرمنې کې دی، حال دا چې کیدای شي نارینه هم په دې برخه کې ستونزه ولري. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویه لاس سپارم. ښې چارې.